تکنیکی را بسازن که به درد افغانستان بخوره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د لیدنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګا یې خبر کړ، ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولې په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډک کې مخنی ولیده. دفاع وزارت ویلي چې د 202 نمبر الفاروق الاردو د سرحدي لیوا له مشر او نورو چارواکو سره د ایراني ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د دوی د ځواکونو او ایراني پوله ساتو ترمنځ څو ځلې د نیمروز او هرات په پولو کې نښتې شوې دي. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د کابل له سقوط نږدې یو میاشت مخکې په لیژل شویو د پټو اسنادو کې خبرداری ورکړی شوی و چې د افغانستان امنیتي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. لایحه د بهرنیو چارو له وزارت څخه هم غواړي چې د دې اسنادو یوه محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري او د اسنادو د استوونکو اړوند شخصي معلومات ترې وباسي. د ولسمشر بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر بې نظمه وتلو د یو نیم کال له اوښتو وروسته لا هم نه غواړي د دې اسنادو کاپي کانګرس ته ورکړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال ټیم د آسیا پارالمپیک لوبو د غوراوي په دور کې څلورو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او چین د چین تایپی په وړاندې بریا خپل کړې ده. د افغانستان د پارالمپیک کمیټې مسؤول کبیر خوشبین ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون د چین تایپی په وړاندې په بریا سره د دې غوراوي دور پایلوبې ته لار پیدا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یوه ټیسټ، دوه شل اووره او درې یو ورځنۍ مسابقې وکړي. د بنګلادیش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلادیش کې وشي، خود لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور له مخې دا مسابقه به په دوه پړاوونو کې وشي، خو د دوه هیوادونو ټیسټ لوبه به مخکې تر دې وي چې د افغانستان لوبډله د هند له لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرانی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده. دغه مرکز مشر هادي قیامی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې دا ګمارنه یوړاند ټکان ورکوونکې مسأله بللې ده. هغه انتقاد کړی چې ملګرو ملتونه له یوې خوا په ایران کې د سلګونو سولهیزو معترضانو د وژنې پلټنه کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو منصب مقرروي. د ایران د بشری حقوقو مرکز د دې مقررې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. او د اوکراین د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه د ولکې ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بخمود د جپې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړی شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د اسلام آباد د استیناف محکمه په زمانه د عمران خان د خوشی کېدو پریکړه شوه. کتون کې د پاکستان ناکراری په ډیرو کلونو کې بي ساري بولی.
د نن سوریه او اویان راتدي خو چې شرقي پاکستان د هغه وخت اوسني بنگلادیش کی ته حالت او سیاحت نو پاکستان تیریږي.
افغان سوداګر د پاکستان د ناکراری له کبله د سوداګری لپاره د خند پیښیدو اندیشنه لري، خو د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونو سرپرست وای.
پرون لار خلاص و تلور سوا گاڑی دی افغانستان او د پاکستان نتیرو بیر تلی دی.
هلمندی کروانگرد شفتالو له حاصل خوشحالی سرگندوی.
پښ کال پوری د شفتالو باغ مخپور تر روان دي. هر کال په تیری دو سره نسبت تر ابل کال حاصل پورته کیږي.
د متیولا وسیا او زبیولا عیار د خلاصون غشتنې دوام لري.
دا عیار هیڅ معلومات موږ ته نه دي شوي، بس دا شل ورځې هره ورځ دولتي ارګانو ته ورغلي کاغذونه یې دی که کابل.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د پاکستان وی محکمه حکم کړی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان دی د دو اونیو لپاره په ضمانت خوشی شي. عمران خان چې د فساد په لسګونو قضیو کې تورن دی، د سه شنبه په ورځ په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو چې د کار په ټول پاکستان کې د خلکو غبرګونونه وپارول. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره احمد تکل را سره په استودیو کې دی، له د بنور واورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي له تاوتریخجنو مظاهرو وروسته د اسلام آباد د استیناف محکمې نن د ضمانت په بدل کې د نوموړي د خوشي کېدو حکم ورکړ. خان تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې چې تورې عینکې په سترګو او آبي رنګه کمیس پرتوګې په ځان کې و او دوه ګوتې یې د بریا په نښه پورته کړې وې محکمې ته حاضر شو، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ده پلویان د پلازمینې په لارو واټونو کې له پولیسو سره لاس ګرېوان و. د هغه مدافع وکیل فیصل چودری خبریالانو ته وویل پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر د دوو اونیو لپاره د ضمانت په بدل کې خوشی شوی دی. عمران خان په محکمه کې برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل د ده نیولو هیڅ راز توجیه نه درلوده او زیاته یې کړه چې دای تښتول شوی و. ښاغلی خان وویل داسې ښکاري چې په دې هیواد کې د ځنګله قانون چلیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د عمران خان نیول بې اعتباره او غیر قانوني و. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټول پاکستان کې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. د عمران خان پلویانو پر پوځي مرکزونو حملې وکړې او ودانیو او نورو ځایونو ته یې اور واچو، چې په نتیجه کې چارواکي اړ شول د نظم د اعادې لپاره پوځ مرستې ته راوغواړي. په دې نښتو کې د عمران خان لږ تر لږه 8 تنه پلویان مړه او له 2000 زیات کسان ونیول شول، چې د تحریک انصاف ګوند څو مشران هم پکې دي. د عمران خان مدافع وکیل خاغلی چودری وویل د تیر شپې په ترڅ کې د ګوند د نیول شویو مشرانو شمیر لاسو ته ورسید او زیاته کړه چې پاکستان سولې ته اړتیا لري، خو د حکومت دا اقدامات په دې برخه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. معلومه نه ده چې د عمران خان د خوشي کېدو له پریکړې وروسته به د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه شي. خو څارونکي په دې هیواد کې روان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په پام سره وایي چې داسې نه ښکاري دا لنجه به داسې اسانه پای ته ورسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې که محکمه عمران خان په ضمانت خوشي هم کړي، دوی باید د ضمانت د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیا ونیسي.
مننه تکل صاحب. د پاکستان د ناکراریو له کبله یو شمیر افغان سوداګر اندېښمن دي چې ممکن د دو هیوادونو په راکړه ورکړه منفي اغیز وکړي. په پاکستان کې روسي حالات د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي اړیکو څومره اغیز شیندلی شي؟ دا پوښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د جمهوریت په مهال په پاکستان کې د افغانستان له ځانګړي استازي عمر داوودی څخه د مرکې په پیل کې کړی دی.
پاکستان کې خو په واقعیت سره د سخت حالات وخت دی ور باندې، یعنی د 1900 او بیا نه راپدې خوا چې شرقي پاکستان د هغه وخت اوسني بنگلاديش کې څه حالت و هغه سې حالت نه اوس پاکستان تیریږي، خطرناک دي او سخت حالت دي. افغانستان خامخا ګاونډی دی چې نه متاثر کیږي، اما دومره ډېر چې فکر کیږي هومره هم نه، چون افغانستان اوس د تجارت دپاره بدیلونه لري، یعنی په لنډمهاله کې ډېر تاثیر پرې نه لري، خو په منځمهال اوږدمهال کې تاثیرات لري. څومره چې پاکستان بحران عمیق کیږي، دغه د سیپاک او د چین نورې انکشافي پروژې دا متضرر کیږي. او ضمناً تاریخ هم گواه دی چې افغانستان کې بې ثباتي پاکستان باندې تاثیر کړی، پاکستان کې بې ثباتي په افغانستان باندې کړی. نو هغه هم کې دی شي چې پاکستان تر سیاسره لا زیات دي صوباتي خلا شي کې دی شي چې افغانستان باندې مسرات
دا اوسه ستاسو په باور د پاکستان وضعیت د افغانستان خلکو ته په وسنۍ شرایط کې څه پیغام ورکولای شي
په فعلی حالت کې پاکستان کې خود دیموکراسي ده فعلا دیموکراسي حاکمه ده اما نظامیان کوشش همیشه کړی دی او نو دیکتاتوري حاکمیت لري بالاخره د دیکتاتوري مقابل کې ملت را پاتېږي یعنی دا غوډی چې موږ او تاسو پاکستان کې وینو دې کې لږه خید حب علي دی ډېر د بغض ماریا دی خلک د فوج د حاکمیت نه ډېر په تنګ راغلي دي په پاکستان کې چې هر نوع تصمیم هغوی نیسي نو ځکه داسې یو موقع پیدا شو د عمران خان په شکل باندې چې خلک راووتل او خپله غوسه اظهار کړه افغانستان کې هم همدا حالت دی چې کچیره طالبان د زیاتې سختۍ نه کار واخلي په هر اړخ کې بالاخره ملت مجبوري چې راوځي او دا په پاکستان کې چې څه تیر شو دا به افغانانو ته هم یو مثال کېدلی شي
د اوسه سه ستاسو وړاندوینه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم سیاسي اقتصادي او نور ټولنیز اړیکې دي دغه تړاو باندې ستاسو وړاندوینه څه ده
د افغانستان اقتصاد خو منطقه محور دی یعنی افغانستان یو پل دی د اتصال د آسیا نه او د پاکستان ترمنځ او حتی یو شکل باندې پاکستان ایران ترمنځ نو پاکستان کې چې بحران زیاتیږي د افغانستان حیثیت د منطقه اتصال په توګه ضربه خوري اوس دې وختو کې دا د کاپی پروژه دوباره احیا کېدله یا هم د برق پروژې دي نورې پروژې دي د ریل پروژه ده چې ازبکستان به وکړيږي د پاکستان سره دغه ټولې پروژې ضربه خوري د هر لحاظه بله خبر دا ده چې افغانستان د خوراکي موادو د لحاظه هم خودکفا نه دی زیاته برخه د پاکستان راځي
په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی حکومت د ځانګړي استازي او سفیر عمر داود سي مرکمل او سادي رادیو اوریده لکه څنګه چې په دې مرکه کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ موضوع ته اشاره شوې و د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونوي په پاکستان کې د ورستیو نارامیو او لاریونونو دوام ممکن د افغانستان سوداګرۍ اخیسمه نکړي د دې خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل چې کڅه هم تر اوسه په دې هیواد کې ترنګلې حالت د افغانستان په اقتصادي وضعیت اغیز نه لري او د محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ ریزو ټوکو د راکړې ورکې پر مخلاص دي خو په وینا افغان سوداګر له احتیاط کار اخلي او سوداګریز مالونه د شارونو ترمز نه تیروي د دې موضوع جزئیات ووري
په پاکستان کې ورستۍ سیاسي ترنګلتیاو پر افغانستان اقتصادي اغیزې د پاک افغان سوداګری خنوي تر دې دمه د افغانستان په اقتصاد اغیز نه دی کړی خو په خبره کې په هغه هیواد کې لارجنونه دوام پیدا کوي د افغانستان په بازارونو اغیز لرلی شي د دې خونی مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل دا محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لارې د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې پر مخ خلاصې دي خو افغان سوداګر له احتیاط کار اخلي او سوداګریز مالونه د خارونو ترمنځ نه تیروي
پرون لار خلاصه و 300 گاډي د افغانستان او د پاکستان نه تیرو بیر تللی دي همدارنګه موږ صادرات هم خصوصا زغال او د اشیان په نورمال شکل روان دي خو په خارونو کې خصوصا د خارونو په منځ کې په پیښور کې په اسلام آباد کې په لاهور کې خپل پاکستانیان هم پولیس نه پریدي چې داخلي شي خارونو ته نو موږ د احتیاط لپاره په بعض ځایونو کې موټر ولاړ دي
دا په داسې حال کې چې رواني ونې د سې شنبه په ورځ د پاکستان حکومت دغه هیواد مخکینه لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ونیو چې لامل یې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې له تاوتریخوالي ډکه مظاهره وشوي له تاوتریخوالي په دې ډکو مظاهرو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده او ګڼې ویجاړې رامنځته کړې کڅوم تازه د پاکستان سترې محکمې د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان د خوشکېدو امر کړي خو لا هم د دې هیواد په ګڼو خارونو کې حالات نه دي نورمال شوي په همدې حال کې یو شمیر افغانان وایي که څه هم اندېښنې درلوده چې ښایي د پاکستان د سیاسي ترنګلتیا سره د افغانستان په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي، خو نه یوازې دا چې بیې لوړې نه شوې، بلکې په بازارونو کې د افغانستان د ځینو تازه میوو بیې لا راټیټې شوې. د کابل ښار یو اوسیدونکي سباون سهار ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان ورستۍ او نامنۍ په وطن اغیز ځکه نه لري چې زمونږ تجارتي لارې چې دي هغه له پاکستان نه بغیر نور هم شته ده. په افغانستان کې چې دی په خوراکي توکو باندې کوم اغیز تر اوسه پورې نه دی شیندل شوی.
د ختیځ جلال آباد ښار اوسیدونکي حذیفه زاهد وایي دغه ښار ته تر ډیره لومړني خوراکي توکي د شمال له لارې له ازبکستان او ترکمنستان وروړل کیږي، نو ځکه اوس د پاکستان حالات په بازارونو اغیز نه لري.
لدین مخکې بچ پاکستان کې پټاکی مو چودله، نو دبی او لړواله به زموږ پر هواد مستقیم اغیزه کوله، خو اوس خوشبختانه چې سوخ مخکې زموږ تجارانو او مشرانو خپل تجارتي اړیکی لمنځنی خطي ودونو سره وصل کړلې، اوس که پاکستان کې انقلاب امراضي نو ان شاء الله د بیو لړواله حسرات په پرمنګ نیوي.
دوی وایي د حالاتو خرابېدل خای د افغانستان په صادراتو اغیز ولري، ځکه د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنۍ وروسته فکر کوي چې پاکستان ته صادرات زیات شي وي خو واردات ترې کم شي وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاک افغان سوداګرۍ خونی د معلوماتو پر بنسټ له 2000 کال وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول 2 میلیارډ ډالرو ته رسیده، خو اوس یې کچه ټیټه شوې. د دې خونی مسول خانجان الکوزیا وایي تیر کال د پاکستان سره د 1 میلیارډ ډالرو په اندازه راکړه ورکړه شوې وه، او سږ کال هم ښایي په همدې کچه راکړه ورکړه وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یوانی ما میاشت کیږي چې متیو الله ویسا د طالبانو په زندان کې دی، او زبیح الله عیار چې کورنۍ ادعا کوي شل ورځې مخکې نیول شوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د هغوی د وضعیت او برخلیک په اړه تازه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د دواړو نیول تایید کړي وو. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د قلملار ټولنې غړي یو ځل بیا د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د ژر ازادېدو غوښتنه کوي. د دې ټولنې وی غړي حسینې سادات د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ د فعلي حکومت له مشرانو څخه غواړو چې متی الله د ژر تر ژره راخوشي کړي او آزاد کړي. متی الله په هیڅ سیاسي سازمان پورې تړلی نه دی. د خپل ژوند لویه برخه یې د مظلومې ټولنې خدمت ته ځانګړې کړې ده. نه چا ته ګواښ دی او نه هیڅ چا سره سیاسي اړیکې لري.
متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو حکومت د دوی په ضد د مشکوکو فعالیتونو په تور زنداني کړ، خو کورنۍ دا تور ردوي. هغه اعلامیه چې دوه اونۍ مخکې د قلملار ټولنې لخوا خپره شوې وه د طالبانو له حکومت څخه پکې غوښتل شوې وه چې د متی الله ویسا کورنۍ ته اجازه ورکړي چې له هغه سره وګوري، خو ښاغلي ویسا ته یوې نږدې سرچینې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د متی الله ویسا کورنۍ د د روغتیایي وضعیت او برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه لري. د دې ترڅنګ د شاعر او لیکوال زبیح الله عیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نږدې شل ورځې مخکې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا په غزنی کې نیول شوی او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د زبیح الله عیار ورور احمد عیار ازادي راډیو ته وویل
د عیار هیڅ معلومات موږ ته نه دي شوي، بس دا شل ورځې هره ورځ دولتي ارګانو ته ورغلي که غزنی دی که کابل دی، کوم ځواب نه دی راکړی چې دا دلته زموږ سره دی. داسې کوم معلومات نشته تر اوسه پورې. طالبان نه وایي چې زموږ سره دی او نه وایي چې دا جرم دی خوشی کوي یا کومه کیسه معلومه تروسی هیڅ طرف نه دی معلوم، نه لیدلې نه ملاقات سره شوی.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نثار ازادي راډیو ته تایید کړی و چې زبیح الله عیار د دوی لخوا د نظام ضد او مشکوکو کړنو له امله نیول شوی. زبیح الله عیار په وروستیو کې پر خپل فیسبوک باندې په طالبانو او د حکومت ولې په ډول نیوکه کړې وي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متی الله ویسا او زبیح الله عیار د وضعیت او برخلیک پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د راپورونو پر بنسټ د محل د متی الله ویسا، زبیح الله عیار او افغانی ولاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د مختلفو برخو ځینې فعالان د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو او مدني فعالانو، خبریالانو او انتقاد کوونکو نیول غندلی وو او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر کارګر ماشومان وای بې وزلی اړکړي چې د کار او شونځي ترمنځ انتخاب کړي. دوی وای که څه هم د شونځي د تګ اجازه لري خو اړ دي چې شونځي پرېږدي او کار وکوي. د ماشومانو د حقونو یو شمیر ملاتړي بیا وای د ماشومانو په زده کړو کې ځنډ دوی راتلونکي تیاره کوي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې واوري.
مشافر کش د تخار ولایت اوسیدونکې وشت کلنه میرمن ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو یوه ورځ مخکې له افغانستانه ووتله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساینس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوسمهال له خپل خاوند او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د زری په نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. مشافر کش د خپلو جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلیل ازی که ما زری کلکشن ساخته می بود که ما خودم پشت لباس افغان
د زری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغانی کالی لټول او غوښتل می چې افغانی جامې واخلم. هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي دا کار له همدې ځایه پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په ځینو محفلونو او میلمستیاو کې وکارول شي.
د نوموړي په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برانډ له نورو افغاني جامو څخه بیلوي سادګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کېږي. بشرافر کش د خپل برانډ جامې په خپله ډیزاینوي خو ګنډلې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کېږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دونی ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکش بسته کردیم.
دو نیمه میاشتې کېږي چې موږ له بشرا جان فرکش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډیر ښه امتیاز دی ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچې ډیره ټیټه ده او کاري چاپیریال ډیر مناسب نه دی. په دې وړاندې سره بشرا فرکش وکولی شو چې لاسو کې توته د کار زمينه برابر کړي. دوی کولی شي د ماشینو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي.
روزګار اقتصاد ضعیف است.
اقتصاد می ډیر کمزور دی. خوان می بیکار دی. اوس په میش کې درې څلور زره او کله ان څلور نیم زره ترلاسه کوم. اقتصاد می ډیر ښه شوی. زه د خدای شکر ادا کوم چې دنده لرم او د ژوند ورځې می په خوښۍ سره تیریږي.
لبل خو په جرمنی کې یوې بلې میرمنې دوه نیوړاندې د بایرن یالت په نورنبرګ ښار کې افغاني رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250 زره یورو په پنګه چونې سره چې ډیره برخه یې پوره خستې و د یوې عربي میرمنې سره په ملګرتیا خپل رستورانت جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي رادیو ته وویل.
هر ډول افغانی ډوډۍ لرو. د نن مهم قابل پخکړه منتو آشک او ایرانی خواړه هم لرو. موږ ډیره پنګونه وکړه. شاوخوا 250 زره یورو مو مصرف کړي او په هیګو چې موږ به بریالي شو. غواړم افغان میرمنو ته وایم چې هیڅ کله په نارینه وو تکیه مه کوئ. موږ خپل باید هڅه وکړو او خپل باید ودرېږو.
د اخلي زمانی د رستوران پیرودونکو د هغه د رستوران لخواړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستورانت یو پیرودونکی شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل.
ډېر خوبي کړه ماشالله خېل خانوی جسوري
ډېر خکاري کړه ماشالله ډېر کوي میرمن د چ په بهر هیواد کې داسې ودان د کوي. موږ حال د زو وطني ډوډۍ خوري او صحیح وادوالو سره خبرې کوو پیژنوي دا په بهر ملک کې یو ښه احساس ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري او سوداګرۍ میرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندوز کې یو شمیر موټر چلوونکي او موټر پلورونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بی اسنادو موټرو د قانوني کولو بهیر وغځوي. که څه هم د یو کلی موټرونو څښتنان د موټرو د ثبت او راجستر د بهیر د پیلیدو هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې باید دغه بهیر ساده او اسانه کړي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندوز کې د بی اسناد موټرونو خاوندان او موټر پلورونکي د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بیا اسناد موټرونو د ثبت او رجستر بهیر د لدری میاشتو څخه شپږ میاشتو ته وغځوي. رحمت الله د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی او له دوه لسیزو راهیسې د خانابات کندوز ترمنځ موټر چلوي. هغه لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د سب په بهیر کې د ځانګړی تخفیف په پام کې ونیسي تر څو ټول خلک خپل بې اسناد موټرونه ثبت او راجستر کړي.
بیا اسناد چې رقمي بګرم ته د ما یو رایل نشوم بده خو زموږ دولت باید فرمان نشته یا کم
فکر پرته لدی چې خلکو ته وخت ورکړي په زور خلک کشکاږي چې راشه اسناد واخله. کار او روزګار نشته او پیسې نه لرم اسناد څنګه واخلم؟ دولت باید خلکو سره نرم چلند وکړي او د اسناد ورکولو پیسې دي په دوه قسطونو کې واخلي چې ټول خلک خپل موټر ثبت کړي.
دیرش کلن ګل احمد چې د کندز بدخشان ترمنځ موټر چلوي نو موړی خوښي سرګندوي چې د اسناد ترلاسه کولو سره به د ترافیکو له مزاحمتونو خلاص شي.
خوستم از حکومت نمیس خو اوله بر مردم وخت بده ای پولا باید سر مردم کم.
زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې د بی اسنادو موټرو د ثبت او راجستر ټاکل شوی وخت دی وګوت کړي او پر دې سربیره له خلکو څخه دی پیسې په دوه قسطونو کې واخلي، ځکه د خلکو اقتصاد خراب دی. په یو ځل څوک دیرش څلوېښت زره افغانۍ نشي تحویلولی.
یو شمیر موټر پلورونکي د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بیا اسنادو موټرونو څښتنانو څخه باید پیسې په دوه قسطونو کې واخلي تر څو ټول خلک خپل بیا اسنادو وسایل ثبت او راجستر کړي. په کندز کې د موټر پلورونکو د ټولنې مرستیال مختار احمد آزادۍ رادیو ته وویل:
از امارت اسلامی خواهش میکنیم وقت به درازا بگیرن، خیر است.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د بی اسنادو موټرو د قانوني کولو بهیر دی وغځوي تر څو خلک په آرام فکر سره خپل یو کلی موټرو ته اسناد واخلي. باید پیسې په قسطونو کې واخلي تر څو خلکو ته هم نور د شکایت ځای پاتې نشي.
د کندز د ترافیک مدیریت مرستیال عبدالقیوم ابراهیمی وای چې په دې ولایت کې کابو 9000 بیا اسناد موټر موجود دي.
8000 وسایط مختلف نه کې بدون پلیټ از بدون فاقد اسناد
اسن. کندز کې کابو 9000 بلابل دوله بیا اسناد وسایط موجود دي او تر اوسه پورې موږ څه باندې 3000 بیا اسناد موټر ثبت او راجستر کړی دي. دغه بهیر د جوزا میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې دوام لري. که تر ټاکلې نیټې پورې خلک خپل موټر ثبت نه کړي نو د دې بهیر په پای کې د امنیتي ځواکونو لخوا بی اسناد موټر ضبط کیږي.
ګڼ شمېر کندزیان له دې بهیر څخه هرکلی کوي او وایي د بی اسناد موټرونو قانوني کولو سره به په دې ولایت کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو، د انسان تښتونې او د غلاو کچه هم راټیټه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه لرو. هیلره چې دا مفصله مرکه واوري. په هلمند کې سږکال د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته لشکرګاه ته نږدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرو سره د پرمختللې کرنې د ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور حال په دې راپور کې.
په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سږکال د نورو کلونو په پرتله د شپتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړي دي. دی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دوی په هلو ځلو سره سږکال په دغه ولایت کې د شپتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند کرن ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد د غلط ظاهر سنې ته ویلي چې د سولې بنیاد یا آر او پی کرنیز موسی په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوی نادالی ګرمسیر نهر سیراج او یو شمیر نور ولسوالۍ کې پر څه باندې 2000 جریب ځمکه باندې د شپتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیل نورو میولرونکو اونو باغونه جوړ کړي دي.
شفتالو کې تقریبا شفتالو سته چې هغه تقریبا 1500 جریبه دي، تقریبا 10 فیصده پر 1500 فیصده دی شله زیاتوبه.
زاهد وای غواړي په راتلونکو کالونو کې د دغه میولرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمیر نورو ولسوالۍ ته هم وغځوي. د عتیق الله په نوم د نوی ولسوالۍ یو ځایي بزګر چې پر خپل 15 جریبه مځکه یې د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی، وایي دولت یې د دې حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
هر کال په تیریدو سره تر 15 کال شپږ کالو پورې د شفتالو باغ مخپور ته روان دی. د هر کال په تیریدو سره نسبت تر بل کال حاصل پورته کیږي. که اول کال مثلا یو درخې یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به دوه